سره په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې او د دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي، داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیون افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړي دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، که نه نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که دغه پوروړي خپل پورونه ادا نه کړي، برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیرې جوړې کړې دي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابر لوړې بیې راوړل کېدل، چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیرې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 8 پله، یو یورو 2 افغاني او 9 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 9 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 13 افغاني او 55 پله، او زر پاکستاني کلدار 43 افغاني.
روسره د چې د ملګرو ملتونو پرونی ریپورت څرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندۍ ازمویلې. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې پیل کړي. سلطان سرور پی رپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنه کړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی وو کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي ازمایلی دی. سپینا مڼۍ وایي چې کېدای شي د دغه توغندي د ازمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې ازمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري، زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سروکي لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماتان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخه هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان بې حرمتي وسي. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونه سي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
اوس مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرا صحیح لاره اوس مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان ده، نو لدی سره دوه ګونه چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او لدی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پروان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې په وس باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي. او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه نظم مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. وروستۍ خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 990 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 1,30,000 او د نارینه او شاو خو 1.3 میلیونو ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپلسري دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې سملی په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي؟ او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري؟ د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا، دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې پنځوس سلنه یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هېواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو، د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندې مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو. مونږ همدا اوس د هېواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا دېرش زره په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایه ویلې، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندې د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه او په دې لسو کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو. او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په یو میلیون په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو وسنجوئ، دوی ته یې روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تعصب سره یولس کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې مړینې هر سل زره کسانو کې شپاړس سوه میندو به خپل ژوند په د سل زره کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. دوه زره نهم او لسم کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دې کې درې سوه او شپږ اویا ته دراټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د څلور نیم زرو په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د دوه سوه په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي ستاسو په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خاطر چې په دغه سی آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی سی ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغه د دې په ذریعہ باندې هغه مایندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو ګوره باندې ولګیدل عتیب په امام کې ناست یو زو خدای چې ما خوسته ناست او ملګی زازنګونه وسون ما راو خو زجګه سونی په خود سر تمام شپه زګ په خوب سر ناست کومره تکلیف کېده ما وی چې خدای بختور او باغی چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه ملګی دا سی کې دا خز په یو شرط ناس خو خاص د سیمه د شاد سره نه ولا دام لاګ د سره نه نو بم ک د دې ماشين چاړو به وای شین شاړو په باندې ومن پرې کاو کباله له وک بمردار او دغه بم مم نکاتې چې دا خو یار استعمال سویت مګ پاتې په باندې پرې کاو اته ومن تارا واخس کبه تار پاکو کبه نا پاکو په بم ګټک زنانا ډاکټر او تللې ام وای دې تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دې تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه به یو خط لغه ده
امه نای کاکال فلی کی وا سنه همړه کای و خو دی چټاله نامناسب وجه کی ولادت ور کړه و کلسی ماشوم پیدا سن مدا په مغان سانه کی دوه درې دقیقې ورسته دا وفات سول نو بیا ډاکټر ته سیدی مړه بو ډاکټر ویل سه دا چټل جای کی دی ولادت کړه دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقه دی بدن ته داخل سوی دا ظرف دی و دقیقې کی دی پښړه باندې تاثیر کړه دا لمنځه وړي ځین موسین میرمن یا زړی خزی سیدی حیواني سره سیده په هغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور داسې چټل کارونه داسې دوی مریضې ښځې سره دوی کوي سې ښځې موږ نه ضایع شوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه دي سې ښځې مړې کېږي او
درې ورځې په چاردرد ناست وم د اتو میاشتو هلک سې هغه هم خونریزي رواني راغله درې ورځې هم د حیوان پنجه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچیان مې کور پیدا شوي نه هلکه او درې جنوکۍ اینه مې ټول خپل سر پیدا شوي داسې ملنګۍ وهغه کې مې زیږولي دي او پس پېر وخل هماغه خاورې هماغو خاوره کې پیدا شوه او دوی یې کړه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لری وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړینو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي نسایی ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لری وی نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 ال الله سقول پر راوي شوي او هغه تار سدوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کیږي په کینا صوبانه ولایت کا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای سو
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و
تر مثال من کول چې تاسو د توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی ته الته د حیوانات وسیږي دوی الته ولادت کوي دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بلاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کې موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړه او سیدی د پخولاندې هغه سپین واخه هغه ورته اچولی وو پاسه مور ولادت کړه واته اما جوړه پاتې سیو هر کومک سیو ورته کړو نو سوي د سکرېو چې هغه باندې د جوړې په یو ډیر یو ناپاک تار باندې تړلې وو بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلې وو دا به موږ ته جالب وو دوی ویل د دل خاطر تړلې ده جوړه پاس لاره نه او مور مړه نسی درال ځکه کوم خبر نه جوړه پاس هیڅ وخت نه زی وخت سره هم خپل او تړل سي تابن جوړه داخل کې پات کیږي دا اول خو په انټيسيپټیک مواد مریض وومنځل شو مکمل پس هغه کومک سره وکړ غو جوړه ځان جدا کی ا دې تم قوی ترین انټيبیوټیک نه ورک تر څو مریض به تبه پیدا نکي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټول ته لازمه ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړ کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.